سلامونه او ستوري مسی تاسو مشال ریډیو ری د خبري غړي دا او زه عبد الحی کاکړ مخربایم وخت د ماشام شپږ بجې سوی په دې غړي کې به درته د خبر د پاکستان تریک انصاف لخوا د پښتونخوا د پارټي مشر محمد خان چکزای په قومي اسمبلی کې د پوزیشن د مشر په توګه نومولو په اړه رپورټ درکو دارنګا په جنوبي وزیرستان کې د ډرون بریډ د پاکستان د کروندګرو حال او دارنګا د وزیر اعلی د کابینې د نن ټاکلو د اړه یو شنن هم لرو خدار څه ورستي په پای کې خبرونه سرټ کې پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومولی دی. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. پر یوکرين د روسي په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومان په ګډون د شتل ژر شپږ کسان وژل شوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومولی دی. دا اعلان د دوی پروند په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال د پی ټی آی مخکښانو اسد قیصر، شهرام ترکی، ملک عامر ډوګر او پرنس نواز علي خان وکړ. اسد قیصر حکومت ته په اشاره وویل چې هیله لري د جمهوریت د غیر جمهوریت خندونو لالارې به د اپوزیشن چوکۍ خالی نه پرېږدي. ملک عامر ډوګر خبري کانفرنس ته وویل چې د محمد خان سګزي د اپوزیشن د کاندید په توګه د نومولو لپاره د قومي اسمبلی د و او غړو لاسلیکونه اخیستي دي. اسد قیصر وویل چې د قومي اسمبلی د اپوزیشن چوکۍ د پخواني اپوزیشن مشر عمر ایوب خان د نااهله کېدو وروسته خالی شوې ده. په اسلام آباد کې ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د نیولو امر کړی دی. د ترګریزه د عدالت قاضي تنویر عباس سپرا د امر پروند عدالت ته د منظور پښتون د نه حاضرېدو لامل کړی دی. پی ټی ایم د 2023 کال د اګست پر 13 اسلام آباد ته چیرمه تر نور سیمه کې احتجاجي لاریون کړی وو. د پی ټی ایم په وینا هغه لاریون د ترګری جبري لادرکۍ او په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو د مقدمو پر ضد شوی وو. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې او د هغه زنګ یو مش شمیر مخکښانه په ناقانونه توګه د خلکو درغونډولو د ریاست پرځد د وینا کولو په تور ونیول. خو پی ټی ایم هغه تورونه رد کړی ول. د منصور پښتن پرځد هم د ترنور په تانه کې مقدمه درشوي و چې په هغه کې د ترګریزت قانوني ماده هم شامل وي. په سواد کې پولیسو د ویښځي د ناموس په نوم د وژنې په تور یو کس نیولې دی. پولیس وايي د دې ځلې د میادم ډمټ په سیمه کې د اکتوبر پر 19 یو ښځه وژل شوې و چې وروسته د وژنې تور د هغه پر خاوند او لیور پولیسو. د فتح پور تانه مشر ایاز خان نن مشالډو سره د خبرو په محل تور پوری کړ چې د کریم په نوم یو کس چې د په خبره په دینز دی ورځو کې له سعودي عربه ورستن سوې و خپل اورور سر په ګډه خپل میرمن د شک پر اساس وژله. د پونه د وژنې په تور د وژل شوې ښځي لیور نیولې او د خاون لټونې روان دي. پولیس په مقدمه کې د ناموس په نوم وژنه یاد کړي. په سواد کې د شوزو د حکومت لپاره د فعال غیر حکومتي سازمان اویکننګ مشر عرفان حسین بابک نن مشالېډو ته وویل چې په سواد کې په روان کال کې تر دې دمه 9 وژل شوي چې په کې 14 د ناموس په نوم قتل شوي دي. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د دغه هوا د بارنی چار وزارت د اکتوبر په 28مه پر خپل وپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د اقدامې په افغانستان کې د طالبان د بارنی چار د وزیر امیر خان متکی د هند ورستی سفر په لړ کې له اعلان سوی پریکړه سره سم کړی او په کابل کې د هند تخنیکی ماموریت حیثیت په سمدستیتوګه سفارت لوړ کړی دی. بیان زیاتوي چې د پریکړه د هند هوټ سرګندوي چې دوه اړخیزه ګټو په ټولو برخو کې له افغان لوري سره خپل اړیکې ژورې کړي. هند د 2023 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلې وو. وروسته د هند د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څار لپاره د یو تخنیکی ډلې په استول سره په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت پیل کړی وو. او وروسته خبر دا چې پر یوکرين د روس په هوایي برید کې د دوه ماشومان په ګډون لشتل ژر شپږ کسان وژل شوي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن سهار وختي سوي د برید د بریدونه ناوړه بللې او ویلې دي د پلازمېنې په ګډون پر لشتل ژر لاسو سیمو کې د بریدونو د انرژي او ملکی تاسیساتو ته زیان رسولي. زيلنسکي خپل ایکس پانه لیکلي یو بل شپه تا ثابتوي چې روس له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. نوموړي دغه څرګندونه سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرته چې دواړه هیوادونه په خپل درمنځ د دفاعي کارو پاړه خبري وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. او اوس هم د ریپورتونو برخه ترازو او په سر کې هم زو اسلام آباد ته لکه څنګه چې په خبرون کې وویل په پاکستان کې تحریک انصاف دا اعلان کړی دی چې دوی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزی په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نووي. دا اعلان دوی پرون په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال کړی دی. د اپوزیشن چوکۍ د پخوانی اپوزیشن مشر عمر ایوب خان سه تحریک انصاف په مخکښان کې د نااهله کېدو وروسته خالی سوې ده. دا وخت تر سره له اسلام آباد د مشالیرو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو تر کله وایم کده دې لږ نور تفصیل راکړي. مننه.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته 13 ورځ د څنګه تاسو ذکر مو کړ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي اسمبلی کې مشران وو د د اسمبلی غړیو هغه یو رسمن باضابطه یو درخواست هغه د اسمبلی چې کوم دفتر دی هلته داخل کړی دی او په هغه کې دوی دا وړاندیز کړی دی چې محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي نېشنل پارټۍ د غدا مشر د حزب اختلاف یا په ملي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په حیث باندې دوی هغه نومول دي نامزد کړی دی او بچ هغه او ټاکل شي. او دغه چې کوم تاسو د خبري ناس ذکر وکړ دغه درخواست ورکول وروسته بیا د پی ټی آی چې کوم مشرانو په هغه کې اسد قیصر پخوانی خپل د قومي اسمبلی سپیکر هم پاتې شوی دی. نور مشرانو هغه تفصیلات دا ورکړه چې محمود خان اڅکزی د کوم درخواست دی ورکړی دی په هغه باندې د قومي اسمبلی سلور او یا غړو ممبرانو هغه دستخط کړی هم دی او بیا د محمود خان اڅکزی په اړه باندې وویل چې هغه د جمهوریت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. هغه یو مشر سیاستدان دی او دینه وړاندې دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټ خیدونکې عمران خان د محمود خان اڅکزی د اپوزیشن د مشر په حیث باندې د نامزد کولو هغه د عمران خان لخوا ویل شوی او بیا پی ټی یو دا بدل ته مختصر یو څو سکند کې بل مویم چې محمود خان اڅکزی ځکه نومول شوی دی د اپوزیشن د مشر په حیث چې مخکینه چې کوم اپوزیشن مشر وو عمر ایوب خان هغه د پاکستان تحریک انصاف او هغه بیا نه هل شوی د یو عدالت لخوا غیتاول د بند سزا ورول شوی و د فیصل آباد کې د پنجاب نور مشرانو ته هم نو دی بیا د انتخاباتو چې کوم کمیشن وو دا غی لخوا دی بیا په اگست کې دی نه هل شو او د سیټ خالی شو نو دا غی خالی سیټ باندې اوس په مخ پنځک ځای هغه داخل شوی دی.
مننه طاهر خان صاحب تاسو د پاکستان په سیاست نظر ساتي او د ټورڅمو لیدلې دي د محمود خان اڅکزی خباول وار وی کچرته داسې وسی چې د اپوزیشن لیډر سي نو د خپل د حکومت د پاره یا د انتخاب څومري د چیلنجون کې دي د حکومت د پاره خپل د تحریک انصاف څومري په ګټه دي.
دا خبره مهم نه سو پښتنه ځکه مهم ده چې حکومت د پاره به دا ضرور یو چیلنج ځکه وی ماته یادېږي پرون خو دی رسمن دا داخل کو چې مخ کې د عمران خان لخوا په اول ځل باندې خبره راغله وا نو بیا د حکومت ځنې وزیرانو بیا نن سبا خو پاکستان کې صحافیان جرنالستان هم پارټیانو ته نږدې شوی دی نو بیا د محمود خان اڅکزی خلاف یو کمپاین چلیدا او خلک بیا پاکستان کې پوهیږي چې دغه رنګ یو کمپاین دی او مشر خلاف کیږي نو دا هیڅ تر شا بیا لکه سوق دی هغه سیاسي اهداف وي نو د حکومت لپاره چیلنج ځکه دی چې محمود خان اڅکزی یو رول دی بیا ګوره د اهمیت دام دی چې هغه د بلوچستان دی نو داسې مشران بیا کم په داسې لوی حکومت باندې پاتې شوی دي حکومت لپاره چیلنج دی بلکې د محمود خان اڅکزی هغه دریز او موقف بیا پاکستان کې د سیاست کې د مداخله په اړه باندې هغه بار بار ذکر کیږي دا یو حیثیت دی او زمما خلې عمران خان په دې باندې زمما نظر داري دا فیصله به ځکه کړي چې هغه محمود خان اڅکزی هر وخت لکه د عمران خان ذکر کړی دی او تاسو ته یاد وي د مختصر به ذکر وکم چې کوم پاکستان کې دا وخت یو تحریک تحفظ آئینی پاکستان په نوم باندې یو ائتلاف دی یو اتحاد دی د اپوزیشن د ډرو دا هغه مشر هم محمود خان اڅکزی دی چې په هغه خپل تحریک انصاف دی چې هغه لویه پارټي ده نور هم پکې پارټیان نشته نو زما خیال چې دا فیصله په دغه بنیاد باندې شوې ده دغه د جمهوریت په اړه نه دا پی ټی آی سره هغه نږدې په سخت مشکل وخت کې سره وتل
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړي خوشاله اوسه شو وخت اوریدونکو په روانه غړي کې د زینونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه هم درته لرو. سوداګر وایي چې د پاکستاني یو طالب ځوکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو درمنځ لارې تړ کېدو تاوانی کړي دي.
نقصان چې کوم دی چې کوم شوی دی هغه خو واپس کېدی نه شي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي د لار بندې د لاسه ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي.
هلته د انګورا ډې لارې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. پاکستان کروندګر وایي که حکومت ورته د غنمو ښه قیمت ور نه کړي نو شایي هلته سش کال دوی غنم ونه کړي.
خو د بده مرغه د غنمو ریټونه دومره زیات کم شوي دي. زمیندار د غنمو د کر کلي نه روان دي سبزیانو سایډ ته روان دي چیرې الټه موږ په خساره کې.
نو رپورټونه هم ستاسو مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوریا اوسم جو یو بل رپورټ ته د پاکستان افغانستان د سوداګرو ګډي اتحادي یو مشر او د ځینو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم او نورو لارو تړل کېدو له وجې له لوی اقتصادي تاوان سره مخامخ شوي دي. د اکتوبر پر یو لسمه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې طالبان د حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله د تورخم دروازه او نورې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. په تورخم کې د پاکستان کسټم یو چارواکي چې د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیدو چې تر اوسه ورته د تورخم دروازې خلاصېدو پاک امر نه دی ورکړل شوی. هلته لا هم د کسټم امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په شمول د یو شمیر نورو سرحدونو بندېدو سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
نو په دې کې د ټول سرحدات او تجارت بند شوی دی، متاثر شوی نه دی، بلکې بیخي په ټپه ولاړ دی او رابطې د پاکستانی او د افغاني تاجر په منځ کې کته شوی دی. دغه چې کوم اوس موجود شخړه راغله د دین بعد جنگ بندي شو کر الحمدلله وشوه. نقصان چې کوم دی چې کوم شوی دی هغه خو واپس کېدی نه شي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي د دې پیښې د لاسه د لار بندې د لاسه ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي، تاجران هم بحران سره مخ دي. خواهشمند یو چې که هر څه مذاکرات وي دواړو حکومتونو نه خواهش هم دی چې دا زر تر زره پای تکمیل ته ورسوي.
افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي د خیبر درې په لار باندې له تیرو خوښه دولس ورځو راهیسې ایسار پاتې دي او ډرایوران وایي چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
امیر الله ولا چې مشکل خو ډیر زیات جوړ کړی دی چې کال کې داسې ووایه چې پنځه شپږ ځلې دا غلطه راځي. ګاډي والی هم ډېر پریشانه کړي، هر یو ګاډي باندې لاکي یو نیم لک دوه لکه روپۍ کشتونه په داسې نور کور هغه چې وګوري نور ګاډي هواري څه وګوري نو ګاډي والا ولا ډېر زیات پریشانه دي. بس ته مونږ ونه ګټو وینو ځلته به څه وخوري خاورې به وخوري. کو بس غواړو دا چې دا کوم مشکلات خپل منځ کې سری خبرو لارې د خپل مشکلات سره حل کړه او باید چې مسافرو باره دا ګټ خلاص کړه.
نوم احمد شاه دې سیمټم را بار کړی دی کابل ته، نه د مانزه زشته نه د اوداسه زشته دی. هغه دې سامان راوړم د لواړګی نه راوړو ډیر لري په سیزو او دلته یو جمعه دې سار کې کیو بنئ. بس مونږ غواړو چې مونږ له دروازه خلاص کړو. بس کال کې دوه درې پیری خامخا بنديږي د لار. اوس خو دلته جنگم نه شوی، په نورو بارډرو شوی دی خو بند کړی ورسدام دی.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه پنځو سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د دغو نښتو نه پس د اکتوبر په دولسمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دواړخیز تجارت پرې ځنډېدلی. د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت ترمنځ اته څلوېښت ساعته پورې اوربند اعلان شو او بیا نور هم وغځېده او په قطر کې د سولې د مذاکراتو نه پس هم په نور اوربند سره متفق شول. همدارنګ دواړو هیوادونو واکمنو ترمنځ به یو وار بیا د اکتوبر په 15 نیټه سره په استنبول کې د سولې خبرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري او س یو بل ریپورت ترازو او غو ریپورت د غلام غوس ریپورت به ورسته اورو خو اول بلار شو دی بل ریپورت ته د خلګو لکه څنګه تاسو واوریدل د پاکستان افغانستان ترمنز د ترنګلتی اورسته پاک افغان پوره باندې د دواړو واتون ترمنز تجارت تړ سو دی د شمالي وزیر سوداګر او د منډیو مشران وای چې مالونه خراب سوي دي او لوی تاوان ورته رسیدل دي دوی غشتنه کوي چې لارې د پرانستسي څو تجارت عادي حالت تستونسي او سوداګر د تاوانونو بچسي د مشال ریډیو خبردار عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بونو سوداګر مشران سره خبري کړي راځي ورته وښه
حاجی عبداللہ خان د گلم خان بارڈر د تاجرونه د اتحادیه مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیمه د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارڈر بند شوی دي د تاجرونه ډیر غټ نقصان وشو کروڑې پر بری په نقصان د تاجرونه وشو او د ملک مشهد ته نقصان ورسېدو همیږه دوه سره ملک نه دا غشتنه کی چې د بارڈر د زر نظر کولاو شي تجارت چالو شي تجارت چې کیم دا دادا د سره نه بندېږي سره وس خو مایدا شوی دو مهرباني دا وشي دا سبزی پروټ دا بالکل نه را په ختمه دو دي سپایر کېږي تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دي چې دا غون کولاو شي او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې سره سره رغه کو سره جوړ دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او دغه په مانشه چې دا کی مالات خراب وي میرا ډیرتا شویشو او بهر حال خدای پاک مهرباني وکړه چې دا حالات چې دغه مذاکرات وشول او دغه چې دا حالات بیا رغه ته روغلل نو موږ اس دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا کیم د غلام خان بارډر باندې په دغه باندې میر د باندې تجارتونه چې ډیر تکلیف تا او ډیر نقصان نه مې وکړل او عوامه ته ډیر تکلیف تا ځکه چې د 500 روپیه ټماټر چې دی ادي 400-500 روپیه خپل نو حال هغه ساده مهنګایي نه ډیر تنگ دا او دا چې دا کنه دا مهنګایي چې دوه دا سه مهنګایي دوه چې دا د برداشت نه دو نو میرا دا زه اٹھم چې دواړه مکه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا غلام خان بارډر چې دا دا نزدیکترین بارډر دا نو زرد نظر دا خلوت شي حکومت ذات خان چیئرمین هو نیو سبزی منډي او د منډي دی طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم
مونوم کمر زمان دا او د وزیرستان د سبزی د میوې د یونین جنرل سیکرټری چونکه دا غالو 13 لاس نه لاس روزه نه بدر باندې او پدا باندې ګاډي ویلوډ دي د سبزی د میوې چې ډیر خراب پښول بشه او مزید لاګیا دي خرابېږي او مذاکرات وشول کامیاب شول نو پچار دو چې دا بدر او خزر نظر خلوشي ویل چې ډیر زیات نقصان لاګیا دی شوای غدا او اونډه نیر کیږي نو موږ دواړه حکومتي ته درخواست کی چې بدر خزر نظر خلوشو سمون
تاسو مشال ریډیو اوري بلخوا بیا نن په پېښور پریس کلب کې د قبایلی سمو د فاټا لوی جرګې په نوم مشرانو یو خبري کانفرنس کړی دی په دې خبري کانفرنس کې دوی هم دغه مسله راپورته کړي چې د لارو تړل کېدو له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی په دې خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دې سمدستي خلاص شي غلام غوث د پریس کانفرنس ورغلی او دا ریپورت را لښو دی
پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 28مه په یو هنګامي خبري کانفرنس کې د فاټا د لوی جرګې په نوم د قبایلی مشرانو تنظیم په سمدستي توګه د تورخم د دروازې د پرانستلو غوښتنه وکړه. د فاټا د لوی جرګې کوارډینیټر فضل کریم اپریدی په خبري کانفرنس کې وویل چې د تورخم دروازې د بندولو په وجه دواړو خواو ته لوی شمیر قبایلی ولس او سوداګرو ته مالی تاوانونه رسیدلي دي.
سانو کم بیپاریانو کم ارتیانو نو دوی آلتا زمک آغا خشتی و باغونا دا میواجاتو چا میواجات آلتا خراب شورد نو دا خلق دم دیر لوی تکلی و ما تا بار بار آلن و ما تا جتا چوکا نو ماوی چه ما پلاس که داری چه دا خپل آواز با حکمرانو تا ورسو که میرا بانیو کئی دا بارڈر کولاو کئی دا بارڈر سا دیر و خلق و رزق ان خطر ہے تو تقریبا د پینزو زرو نواله تل سو زرو پوره مختلف بچی لګ برونا لګ بیا غټ دا پر روزګار باندې وو.
فضل کریم اپریدی زیاته کړه چې له افغانستان او پاکستان ته د علاج لپاره راتلونکو ناروغان هم د کړهونو سره مخ دي.
چې ډېر مجبور خلک د تورخام نه اخوا په انتظار دي بیمار دي ډاکټرانو ته یې اپوینټمنټ شو اچاج سرجری وا چا اپریشنو نه وو څوک نور بیماران وو نو هغه غریبانو داسې ما یو هغه انټرویو کته هغه یو کس چې پیسې م را سره خلاصې شوې.
د فاټا د لوی جرګې مشر بسم الله خان قبایلی په خبری کانفرنس کې وویل چې په تورخم د تګ راتګ د بندولو سره دواړو خواو ته لوی شمیر مزدورکار خلک هم ډیر متاثر شوي دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې دي زر پرانستلی شي.
او مونږ شکر بداو بسو چې په دوحه کې زنه ماده مونږ د وړو ملکونو ومنځ کې معاهده وشوه او د کشیدګي ختمه شوې ده. نو چې ختمه شوې نو مونږ د یو چې اوس داسې د بارډر د بندولو اسې هغه سرګن جوازم نشته دی. مونږ په دا تاسو په ذریعہ باندې د حکومت پاکستان ته دا اپیل کوو چې بس ته باقي څه نه ماده بارډر چې دی تورخم بارډر دم کو لوکا وسرا وسرا دا نور بارڈر دی کا غلام خان دے او کا خرلا چے دا او کا انگورا دا او کا چمن دے ټول بارڈر کو لوکا او بس دوا برادر ملکون دی همسایا ملکون دی.
په خبری کانفرنس کې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سمندستي توګه دی تورخم دروازه پرانیستل شي او د دوړو هیوادونو ترمنځ دی تجارتی اړیکی بحالی کړي شي.
هم له دې سره یو تړلې بل موضوع دا غدا د سیو شمیر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مزکنوي لارو د بندښت لواجی د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټکټونو د بایو لړلوړ شکایت کوي. دوی د مشال اوډیو افغان څنګه ازادي روډیو ته ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په ورستوي کې د ټکټونو بای 1500 ډالر ته پورته شوی چې دوی د ورکړي توان نه لري. یو شمیر سیاحتي شرکتونه هم د غسونځه تاییدوي وایي د مزکنوي لارو د بندښت لامل د ټکټونو بای 200 زیات شوی دی. په دغه رپورت اور
شکدا سیاحتي قیمته ته تیار تقریبا په
د پلازمینه کابل او سیدون کې علي وایي له پاکستان سره د زمکنې ولارو د بندیدلو لامل نه دی توانېدل چې په لوړه بیا د لوټکې ټیکټ واخلي او خپل ناروغه مېرمن تر پاکستان ورسوي. نو موري سي شمه د اکتوبر 20 ازادي راډیو ته ویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د لوټکو د ټیکټونو بیل وړي کړي او د کار حالت تلون کې کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
چنبر په پاکستان زبد مریضي کې
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم خو په اخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. له بل خوا د حواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له 1500 ډالر ته رسیدلې چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحلان ساری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډي په پاکستان کې لدې ستونزې سره مخ دی.
یو گاونډي دی د پنځشنبه په ورځ کابل ته پرواز لګي. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په 280 ډالر واخیستل چې د دوه کسانو 1500 ډالر شول. لارې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودای نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤل محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له 1500 تر 1500 ډالر ترمنځ کوله. هغه وروسته چې لارې تړل شوي ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیا 315 ډالر ده. له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافي شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بای یو کس لپاره 120 ډالر ټاکل شوی. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټیکټونه دی لدې بای په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیری. خو د کامیر خصوصي اوی شرکت په پاڼه د روان اکتوبر په 23مه او 24مه د کابل اسلام آباد ترمنځ یو طرفه ټیکټ بیا 1300 شو. د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه 1315 بیا خودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د اریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیا په اړه هم شکایت کړی، خو وی پاڼه ښیي چې د اکتوبر په 28مه له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټیکټ بیا 9290 افغانۍ ټاکل شوی ده. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تګ راتګ ټولې لارې وتړل شوې. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته په سمدستي اوربند هوکړه شوې او تمه ښودل شوې وه چې ټولې لارې به د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو تر اوسه لا دا کار مده شوه. د یادونه ده چې پاکستان په هم څو ځله له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته تړلې، چې په ځانګړي ډول د مسافرو او ناروغ لرونکو لپاره ګڼې ستونزې را پیدا کړې او په عین حال کې له امله د هوایي سفر د ټکټونو بیې هم لوړې شوې دي. خلک د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په داسې حالاتو کې د هوایي شرکتونو فعالیتونه په جدي توګه وڅاري او د ټکټونو د بیو د لوړېدو مخه دې ونیسي.
هم دا موضوع لرو. په دې وروستیو کې د پاکستانیو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، افغان طالب ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوی اوربند لا پر ځای دی، خو د جګړې له کبله تړل سوي ځینې لارې لا بندې پرتې دي، چې پکې واده انګور اډې دروازه هم د ځای خلک وایي د لارې د تړل کېدو له وجې له سخت کړاو سره مخامخ دي. چارواکي وایي شاید لاره زر خلاصه سي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره سرحدي دروازه یې د تیرې لس ورځې راهیسې بند کړې شوې ده، چې په واجه یې د سیمې خلک ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ویایي
افغانستان
مشال ریډیو چې د انګوراډا سیمه اوسیدونکي غوښتنې په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي د پاکستان او افغانستان چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د خلکې او د تجارتي ګاډیې تګ روتګ د پوره د انګور اډا سرحدي دروازه ده زر خلوصه کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم. تاسو مشال ریډیو او ری یو سم د خبرونی نیمای تر اغلی او شپږ دم بجې بجې سو د خبرونو لنډی څور پاکستان تحریک انصاف پرون د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومول دی. په اسلام آباد کې ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتون د نیولو امر کړی دی. په سوات کې پولیسو نن د یوې ښځې د ناموس په نوم د وژنې په تور یو کس نیولې دی. هند ویلی په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د هیواد بهرنی چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویل چې دا اقدام په افغانستان کې طالبان د بهرنی چارو د وزیر امیر خان متکی د هند وروستي سفر په جریان کې له اعلان شوي پریکړې سره سم کړی دی. پر اوکراین د روس په هوایي بریدونو کې د دوه ماشومان په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. اوسم جو یو بل ریپورت د اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره د هغه تو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامر پروند په شلمه و بخشید اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړی کې د طالب چارواکو سره تخنیکی کاچباندی خبري اترې پیل کړې دي. د بداسل کې د چپورستوي کې لشتل لږ شلو اروپایي وادونو له طالبان سره د اړیکو د چینلونو د پرانستو غوښتنه کړې چې لمخې په دې وادونو کې مشتو غیر قانوني افغانان ته د خراج زمينه برابر شي. ریپورت اورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړی. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپای کمیسیون څخه حقوق دي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولای حق افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلی کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه للارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه ندی ویل شوی خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو لاره کې محرک مشکلات کتلي وو لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اوتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډیر سخت خپیم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6 په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دو وروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوې چې د راپور په ټکو له کلونو رئیسې برخلیک لا روښانه نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسې جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د یو خوانه دلته به سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات زوري بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مدلته را لویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو، دا څه شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډي هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنی ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوي. په دې کې ډیری د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هېواده د بیا اسناد د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په جنوبي وزیرستان کې په ډرون برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوی دي. په وژل شوی کې وشزه او بل ماشوم دي. دا پېښنن سوي ده خو یو چارواکي د نوم نشور په شرط مشال رادیو ته ویلي چې فوج د وسلوالو ضد د عملیات پر مهال ډرون برید کړی دی. فوج په رسمي توګه څه نه دی ویلي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې د ډرون بریدونه زیات شوي چې ځای خلک وایي زیاتره وخت پکې بې ګناه خلک وچل کېږي. د اشراق مسجد رپورټ اور.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د تحصیل لادا بوراکۍ کلي په یوه کور ډرون برید یو سړی او یوه ماشومه وژلې دي. د دغې پېښې حال د سیمې یو مشر ملک سید انور مشال رادیو ته په دارنګ بیانوي.
بیا په وزیرستان د لادا سره نږدې بوراکۍ کلي شي یو ډرون برید شوی دی چې پاک شي. زموږ د معلومات مطابق غیر مسلح یعنی چې کوم شریف عوام دی خلک ټارګټ شوی دی پاک شي. یو مشر دی سره یو بچی کې ټارګټ شوی دی چې دا د بدکسخاتۍ نه په وزیرستان شي څو ما حادثو چې کیږي. یو موږ هم شاه د پورا چې کله احتجاج کړی دی کلم جرګه کړی دی کلم مرکا کړی دی نو موږ صرف او صرف یو غوښتنه کړی دی چې موږ کوم عام خلک پای بچون دي تر سره دي دا د ریشینه مفوس کې نو یقین په دا صورت حال شي په وزیرستان شې ژوند کول د خپل ژوند سره ظلم کول دي.
د لادې بوراکۍ کلی په ډرون برید کې د وجل شوی کسانې په باراک شه د کوټکۍ سیمه نه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي
اپر وزیرستان ډرون باندې په بوراکۍ کلی کې او په یو کور باندې بام وچو چې هغه بام پر دې ځک شو یو کاس د کور ولا مشر او ورشرای یو د دې شو چې خپل بچې په حق ورا صدر څنګه یی چې نه ده ورور کمانډر و بالکل به ده ورور ها کمانډر وی پدایو پر امن شهري و چې دل دا پر امن زندګي تیرا ولا خوریاست افسوس خبره چې پښتانه وینې تا نه کسي دا څه په وزیرستان کې په پښتونخوا وطن چارواکی
دینم نشولے لاوج مشال ریڈیو تا وویل چنن سہر مال پوز بوراکی کلکشے دے وسلاولے پا خلاف ہدفی عملیات کڑی دی چپ نتیجہ کشی پیو کور ڈرون بریت شوائی دائی پولیسو دے دگی پیشے پلاٹنے پہل کڑی دی خود پاکستان پوز لطرفا پا تحصیل لادا بوراکی کلی پا کور دے ڈرون بریت پا براکشے لیا تردہ وقت پورے سا ہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د غنمو کروندګر وایي که حکومت ورته د غنمو امدادي قیمت درې نیم زرو روپو زیات نه کړي نو شاید 50% کروندګر به سږ کال غنم ونه کړي. دوی زیاتوي چې که غنم کم وسو نو حکومت مجبور وي چې په ډالرو له بهر هیوادونو غنم وروغواړي چې له دې سره به د غنمو قیمتونه لا زیات سي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پاکستان کسان اتحاد وایي حکومت د غنمو امدادي قیمت ډیر کم مقرره کړي. دوی وای هر کال د کیمیاي سرو دوایانو تخمونو او د تیلو قیمتونه سیوا کیږي نو کو کتل شي د دوی د خرڅونو په مطابق ورته ګټه نه پاتې کیږي. د یاد اتحاد پاکستان مرکزی صدر میا عمر مسعود چې د میا چنو پنجاب اوسیدونکو دی مشهد رډیو ته وویل دوه کال وړاندې حکومتي ادارو ویلي د غنمو په من 250 روپۍ خپله خرچه راځي نو دا خو بیا ډیر نامناسبه ده چې ګینه سږ کال قیمت 3500 روپۍ مقرریږي.
اور ابھی تو 3500 جو 3500 کا ریٹ دیا اس سے بھی زیادہ کاسٹ آ رہی ہے ہماری.
اس خود درین مزور روپوں نے ہم زیاد خرص رازی زمانگا بدی کہ مون غنم سنگ کر لیشو دا غزیاتی دے دا ورطا مون لوڑان دے ہم ویلی دے چی دی سر بتاسو پر ڈالر رو باندے دا بہار غنم اخلائیں بدی قیمت خوبا دا پاکستان او پا خصوصی توگا دا پنجاب کرواندگا ایس کر غنم ونا کری. تیر کال هم د 25% تر د 150% پورې غنم کم کړل شي. سږ کال زمونږ اندازې چې د 500 تر د 25% پورې غنم کم کړل کیږي. اوس حکومت د بهر نه غنم راوړي دا د 15 تر د 60 لک ټنونو پورې بوي او هغه هم صرف د دې سیزن لپاره. اوس خو په غنمو کې شپږ میاشتې لا پاتې دي او د 2000 د شپږ میاشتو ذخیره نشته دي. میا عمر مسعود هم وویل حکومت غنم نجی کمپنیو ته یا ادارو ته حواله کړ نو دې سره غو بغټه خور خامخا د کروندګرو نه غنم پرځانه بیا خلی. نو موږ دا هم وویل دوی هیڅ دا نه غواړي چې ګنې خاریانو ته غنم ګران ملو شي بلکې دوی هم غواړي چې قیمت دې کم وي او هر چاته دې ورسي. خو د دې لپاره دوی حکومت ته یو بل تجویز هم وړاندې کړو او هغه څه داسې
یو خاد ډی ای پی خاد 24
کومه کیمیا سره چې په 3400 روپۍ و 2018 کال کې هغه اوس په 15000 او 600 روپۍ ده. سپین سره په 1200 اوس شپږ 3400 روپۍ قیمت لري. پنجاب کې هغه وخت ټیوبل د اوبو قیمت 2500 روپۍ یو غنټه وو اوس هغه په 2200 روپۍ دی. د مومندو د زمیدارانو د اتحاد مشر ګلاب شیر مومن مشهد رډیو ته وویل چې هغه ته غنم د خرڅ لپاره ډیر کم کرل کیږي. خدا چې دا تیر درې کاله په وخت بارانونه هم ونه شو تخمونه هم ګرانو نو ډیرو کروندګرو د غنمو په کار کې تاوانونه کړي
او به دغه غنم چې د خپل ضرورت نه کم سیوای هغه خرڅ کی د راتلونکي سیزن د پاره د غي د پاره چې کم دی خاورې او دغه رنګي د ټریکټر و اخراجات یا پیسټیساید هربیساید وغیرہ کم اخراجات دی هغه دي تر سره کوي. خو د بده مرغه د غنمو ریټونه دومره زیات کم شوی دي چې زمیدار د دغه ساید نه د غنمو د کر کلی نه روان دي سبزیانو ساید ته روان دي چیرې الټه موږ په خساره کې پاغي باندې کم از کم یو غنټه چې کم دی دا په 2700 روپۍ باندې ټریکټر چې کم دی غنم کری.
مې عمر مسعود او ګلاب شیر مومن دواړو دا خبره په ډاګه کړه چې تر هغه چې حکومت د کروندګرو سره د 13 کلونو په شان مرسته ونه کی نو د غنمو کموخت په پیدا کیږي. خو حکومتي ادارو په 13 وختونو کې ویلي د IMF په شرطونو کې یو دا چې د کروندو لپاره سبسیډیان یا رعایتونه دي ختم شي هغه ختم کړي او بل دا چې هم د IMF په شرط کې د غنمو یا د پیداوار د پاره د پاسکو په نوم ادارې هم سکل ختمه کړي ده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ریسویل پر دی د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پټوګه سوګند پورته کړی خو یو هفته تیر سوی نموړی لخپل کابینه نه جوړ کړی. شنن کې وای د صوبای کابینه په غیر موجودګی کې په حکومتي چارو به ناوړه اغیز پر وزیر ځکه چې اعلی وزیر په یوازې سر صوبه نشي چلولای. اعلی وزیر وای تر څو عمران خان سره ملاقات نه وکړي تر هغه پورې خپل کابینه نه نالمي. نموړی د ملاقات لپاره عدالت ته درخواست ورکړي. غلام غوث رپورټ لري.
د علی امین ګنڈاپور تر استعفا رستو سہیل اپریدے په صوبائی اسمبلی کې په اکثریتي رایو نوې اعلی وزیر منتخب کړی شو، خو تر دې دمه هغه د خپلې کابینې صوبائی وزیران، مشیران او سلاکاران نه دي نمودي. په حکومتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شینونکي په دې نظر دي چې یوازې اعلی وزیر د صوبې ټولې محکمې او حکومتي چارې نشي چلولې او د نوې کابینې په نومولو کې دا ځنډ به په حکومتي کارونو او د محکمو په کارکردګۍ بد اغیز پرې باسي. په پیښور کې خبريال سلمان یوسفزی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
آیا کړه دې ملاقات یو میش نه کیږي؟ نو دا یو میش په دوی د کابینه نه جوړي. اس یو خبره ده چې کدو میشت نه کیږي، دوه میشته به د صوبه چیرې بغیر وزرا بچري. نو د سیده ک صرف کړه دې سی ایم نه کار چلی دی چرته او منګ لیدې منګه ک په ماضی کې لیدلې وې ک چرته سی ایم دا ټوله صوبه چلی، نو بیا خو کابینه عمل دخل نو خو نه د کابینه نه بغیر د صوبه چلی دی نشي. نو لہذا زغو دا وې م چې زر تر زره چې سونه ک وزرا دی ک مشیر دی ک معاون خصوصي دی راغي دا یو مرحله ده د مکمل کړي شي، ځکه چې موږ ګورو په سرکاري معاملاتو کې کارونه چي دي دا ولاړ دي. ک تاسو چرته لاړ شي، ک هیلت لاړ شي، ک تعلیم ته لاړ شي، ک سی ان ډبلیو لاړ شي، خو منسٹر نشته، وزیر نشته. چې وزیر نشته نو لته بس تاسو کار څنګه وشي؟ پی ٹی آئی کارکردگی سره متاثر کیږي. دا خو یو پټه خبره نه ده، دا یو ښکاره خبره ده چې وزرا نه، مشیر نه، معاونین نه، نو راغه صوبای حکومت پرفارمنس چیرې کارکردگی چیرې هغه مخې له ناراضي.
دا چې نوی اعلی وزیر سہیل اپریدی ته په صوبای کابینه اعلانولو کې څه مشکلات دي چې د لری کولو لپاره یې هغه د عمران خان سره د ملاقات خبره کړی ده. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینونکي تیمور خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
پاکستان تحریک انصاف کې د عمران خان نه علاوه لیډر نشته دی، فیصلې اختیار چا سره نشته. بل دې کې یو بل خبره هم داسې ده چې لکه کم خلک عمران خان سره ملاوي کو بهر راځي نو اسومره ټرسټ ور دي ها واقعي رښتیا وي که دروغ وي. دې نه علاوه بل خبره ده دا چې وزیر اعلی باندې پریشر اندر زیات تر مختلف ګروپونو په پټه کې ځنډ ډیر زیات اختلافات هم دي، نو څوک زما کا سنجست کا څوک زما کا سنجست کا. نو وزیر اعلی لپاره دا یو سیف سایډ هم دی چې هغه به ویره عمران خان ماته دا ویلي دي چې دا خلک کابینت کې واخلو دا ماخلا.
سہیل اپریدی دریز لري چې تر سوې د خپل ګوند د بانی عمران خان سره ملاقات نه وی شوې او د صوبایي کابینه په نمونه د هغه سره مشاورت نه وی شوې، نو تر هغه صوبایي کابینه نشي اعلانولې. په دغه اړه هغه د اکتوبر په 3 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خپل ګوند د بانی سره د ملاقات لپاره یې د عدالت سره هم رجوع کړی ده، خو که ملاقات ونه شو نو هغه د جلسو پلان هم جوړ کړی او د کرک په جلسه کې به خپل نوره تګلاره اعلانوي.
پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے پاس سامنے رکھوں گا.
کما ته د میلاوی دل موقع را نکړې شو نو بیا بزا خپل مقدمه ولست وړمه. په دې سلسله کې زه د جمعه په ورځ د 400 ولس لزمه په 15 اکتوبر په خیبر کې په امن جرګه کې به دا مقدمه هم پیش کوم او د اتوار په ورځ د کرک ولست خپل مقدمه وړمه او په کرک کې به د مخکی تګلارې اعلانومه.
اتوار کې دین ان شاء الله تعالی میں کرک جا رہا ہوں، کرک کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اور آگے کا لائم انشاءاللہ تعالی کرک میں دوں گا.
یاد دیوی چی دا اکتوبر پا اتما دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور استعفا ورکړی وا او د هغه پځې سہیل اپریدی د اکتوبر په 14 په صوبایي اسمبلی کې په اکثریتي رایو د پختونخوا نوې اعلی وزیر ټاکلې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. په پېښور کې د اکتوبر په 15مه د خوراک نړیوال ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پښتونخوا د زراعتو محکمې لخوا د شزینه کروندګرو لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په دې کې د باجوړ سودونکو شاید بيبي هم برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو یو سټایل لګولی و. زموږ همکار شبیر مجان لاغې سر مرکه کړې راځي ورته غوښتو.
ډیره مننه بيبي تاسو خو مشال لیډو سره خپل نوم په جنگلوم سره تاسو کوي سټایل لګولی.
زه زما نوم شاهده بيبي دي او زه د باجوړی ما باجوړ سره می تعلق دي او زه خپل کرونده کوم او هر خپل پټو ځمیداری کوم بادرنګ کوم جوار کوم غنم کوم بیاس کوم خدای ټماټر کوم نو خپل ځمیدار کوم ابل بکور کې خپل مالونه ساتم غړا ساتم غوا ساتم سخې ساتم بزې ساتم چرګان ساتم خپل خواري خپل کور کې کوم خپل پټي کې کوم او ذکر دیو حواله سره لکه دیو مونږ ته دا پروجیکټ کوم را لې دیو مونږ لکه دونه پوه یا راکله چې لکه مونږ دې ځای ته ورسولو ته مونږ دې پته مونږ ته نه دا چې ما را وړي دي دا مونږ په کور کې اسی چې راته ښاشي چې ډیران دی وغرزو اوس مونږ ته دونه پته ولګې دا چې د خوري قیمتي دي او دا خرچيږي
دا څه سي دي تاسو لګلو مونږ والي
دا کشماله دي او شینچې دي او ملکونډي ده او دنیا ده او وچکلی پیاز دی او بل د پیازو پانی دی اغه نه مساله منګه جوړاو او بل څه شی دی تورمچ نه دی دا غره دا مروانډي وتو لکه د چا اخیټه خراب یا ولټی کوي زپی راشي نو لکه اخیټه خراب زنده دی لپاره دی دا ټول اهم شی نه دا د دوای د پرش زمنګه د سیمکا دا چې دا اغه کم بوټه سرجی نو اغه د دوای د پاره یې خو مونږ ته پته نه نو اوس مونږه دا پته ولګره دا ارزه لکه ردینه دوايي کیږي دا بنی ادم له خدي په بدن کې کار کوي نو موږ ته اوس پته ولګېدل موږ ته دا پته مخ کې نه و مخکې لکه وو خو موږ ته پته نه و موږ ډاکټر منډه موږ کوله اوس چې په تا خېټه خراب شول او تا یې نه دا د شې نغبر غوټ کول یې نه دا او د دوه دانی چینی دی ورورتل او دا دی وسکل نو ستاده خېټه دړب بقالاري او بل د چې چاله زمونږ غوا ساتو شملې کو دا غنه غوړی کو چرګي ساتو انډی لالا شې انډی خرڅو به شي بچو ته دوغه بچیم خرڅو ډیر ګران خرچيږي لکه د کورانه کار شې چې دی هغه ډیر قیمتي دی لکه د باجوړ چې کم څه شي مونږ په کور کې نه ډیر قیمته خو مونږ ته پاتا نه و مونږ ته وځه پاتا ولګي درا چې لکه دا ډیر قیمتي دی او ډیر خدي نه مونږ ته وځه پاتا ولګي دلا
دا راته وي اکثر خلک وي پښتنو کې دا غیر چې زنانه کار روزګار ته نه پریدیا وسره کومک نه کوي تاسو په کور کې سم هوي
نو زمونږ
زمينم تاسو سره ولاړ
سي دا زمونږ په کور کې خدامو حل کنه چې په خوانو خو چا ته پاتا نه په خوانه خو ام پړه خلک شړ خلک او نه تعلیمونه او نس بقونه د دې سننه خبر خو زه هم ډیر راوالی و سړو به مراوالی غرون نه وته واخه به راوړل او قودش به خپل به راکولي اوس خو د دې دوران دی چې اوس خو ټیټي دی خپل به نشته دی وان نشته دی اوس خو ټیټي دی او لونه په ټیټو کېږي د لاس هغه مسه ختم شو ترې شلی دی موږ د سړی سره د سړی سره یو ځای مخبر ګولاړي سړی را سمرسته کوي کوم څه سړی و مرستانه کوي زموږ سره ځي مرستانه کوي نو موږ نن دی حال ته نشه رسیدلې دا خو د سړی په ساته موږ را ورسېدلو موږ په اتفاق خپل کار کو ارزیل چې کوم کار کو په مشورې کو په اتفاق کو نو کاغذ موږ سړی خبره وکړو کاغذ موږ خزه خبره کو نو موږ د اعلان کې د سړی نه موږ په کور کې ډیر خدمت کو په دې کار دې چې موږ زبر روپۍ لاس نه راتللی او چې کوم خدمت کو نو موږ له سره په دې اړه ما په لاس کې روپۍ نه ولیدي دا ارڅ ما راوړی دي سړی نه په جمله کور روپۍ نه لیدلی دا زما د کور راوړی دي او سر روپۍ ما په لاس کې ولیدي اعلان کې دا روپۍ زر دی په بچو خرڅ کو زی ځان نه خرڅ کوم د دې بچل به تعلیم به کوي د سکول پیس به کوم د مدرسې پیس به کوم جامې ولا پیراړم پیزار ولا پیراړم خپل خو د قدم رټینګ کلی دي نو نو کدا کارونه مرنه کو سرجی او نور جزاک الله
دا سی با جوړ کدا سی نور سمره ځان استاد په شان چې هغه دا شان خپل معاش کې خپل کار روزګار کې نور مشته کنه
نور د سی کسان دي چې زما سره خپل په دې فراج کې یو کم ډیر ځنانه دي لکه زه ما سبق نه دیوالې نظر سه 1 2 3 نشم ویل کنه زه د پښتو خبرې کوم یو کم ډیر ځنانه دي اغیم ټولی د کاروبار کوي اغیم ټولی نو د فراج نه ځنې روپۍ ما غشتي دي خپل کاروبار نه پرون کړی او ټولی ذمہ داری کیږي دي ټوله خدمت کوي او اوس را پسې نورې کیږي راځي او سوال او زارې نه راتګي چې دا منګه پکې واخله او دلته د میډم سره سوال زارې کوم مشوره کوم چې نورې کیږي آلی نه چې نورې ولي کما کیږي ټوله تیاری دي ام سړیم را پسې راځي او کیږي راځي فته ما لکه د میډم تر به اجازه نشته
ډېر من تاسو مشالې ډول
وخر انشاء الله جزاک الله جزاک الله سلام
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د ملګرو ملتونو اداره د یو ان اوچا د اکتوبر په 12مه په خبر کړي یو ریپورت کې ویل ول چې روان کال په ژمي کې د نورو کلونو په مقابله کې یخنی زیاته وي. ادارې د موسم د یخېدو وجه په پیسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوشي درجه ټیټېدل او یخې هواګانی یا ایشیاته د ور داخلي دو شولې دي. د موسمونو د چان واهرین وایي د داسې یخنی سره بارانونه ودرېږي او په کروندو کې چنې یا د واوري برخي پرخه پریوزي چې لامل کروندې کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه غیزمن سي. د مشارې خبریا شنواز رکسي په دې موضوع د کروندګرو موسمیاتو ماهر سره خبرې کړي. ناراضي چې ورته غوښتو
ملګری ملتونه وایي چې سکل ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزونو هم زیات یخنی وي. دوی په خپل پاڼه د اکتوبر په 10مه لیکلي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانی بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخیدونکو موسم ته لا نینه نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګیدلی هغلته د تودوخه درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخ نه وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنئ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د محمدو د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري رشاد خان صافی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغلته د اوبو نهر نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه هم خاورینه ده نو پرخه هم پریوزي.
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمونږه سبزی منډي هم ولاړه وي. داغه وجه دا د دلته کم یخنی وي نغه ډیره زیاته کلکا او سخت یخنی وي. داغه کې چنئ کې زمونږ په علاقه کې کنګل کېږي. داغه د وجې نه چې کم دی نو ډیر زیاته سبزی نه چې کم دی نغه نه کېږي. سکالې په شونګي نورم ورکړي د چې یخنی به سخت وي. زمونږ په علاقه کې چې کم ټماټر کېږي ډیر خا ریټ کې داغه چې یخنی سیوا شي او کنګل چنئ شروع شي نو دا چې کم دی بالکل متاثر شي وچی. دلته چې کم پالک کېږي ڈبل پالک کیگی یا نری پالک کیگی یا ددی دے چکم تیفر دی یا مولئی دی گازر دی دس قسم سبزیاں ٹینڈے وغیرہ چ سمرم سبزیاں دی پر وقت کی چکم دے نا مکمل دے موسم دے یخوالی دے وجہ نال تو وچ سی
دا چیلانی نا پنم یخوالی سنگ جوڑے گی او ددی اغیز با څوی مشال ریډیو د موسمیاتو محکمې پیښور پخوانی ډایریکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علیشان هم دغه پوښتنه کړې دي.
کلایمټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول ګلوبل یعنی ټول دنیا کې دا هغه باندې ډیپند کوي چې وینډز به کومې طرفه راځي او لو پرشر به چرته ای های پرشر به چرته جوړیږي یا به سمندرونو څخه کیفیت ته هغه بس دا غي نو دي کې یو درې سیزنه دي هغه کې یو ای چې دا انډین اوشن موږ چې کوم لاندې پروت ریبین سیم ماته انډین اوشن دی او پنګال دا ټول نمونه دي
جی
د دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغشت شي بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی د هغه ته دا غږ سمول د دې چې دې سرفیس ټمپریچر راوغشت شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکای سایډ لګیدل دی جاپان سایډ لګیدل دی هغه سرفیس ټمپریچر نو هغه امریکای سایډ کوم دی دی کی اوف نام نه دوه درې کله پس راځي کله سترونګ شي کله ویکی دی چې کله سترونګ وي نو هغه ته لانینا وته هغه د نارمل نه ډیر یا خشي نو د هغې کرنس چې تر موږ پورې پاکستان انډیا جاپان دې ټولو پورې راغسي نو هغې پوځ باندې لږ یو خدای چې ځینې کې خشکي وي بارانونه ډېر کم وي د هغې وجوهات چې خو دا یو سیز نه دی دا درې څلور سیز چې راځي شي هغې نه پس موږ دا ویلی شو که نه او بل دای چې دا ټمپریچر هم چې دی نارمل نه دوه درې ډیګري کمی
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی کې فرق لا استاد ته کې انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا مونږ به اف یا دا فائدہ را کولې شي یا شاید نقصان هم را کولې شي
چې نقصان په دې توګه را کولې شي چې مونږ که تاسو ګورئ کرک شو لکه نورات شو نو خاص شو دی کې زیات تر دې مونږ باراني فصلې نه دي نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو ګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو ګورئ یا نور داسې درې څلو کښې چې مونږ په دغه باندې کړو کنه
جی
چانس
مشتاق
علی شاوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي، یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجه د بې موسمه بارانونو یا موسمی بدلون، او بل د لانینا. نو د په خبره چې امکانات دي چې دې سره کروندې او روزګارونه ډېر متاثر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.